السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو پرونی دی په پیښور کې د باخا مشپاګ بجې شوې د شپګونا تر وو بجو د خبري غړی کې چې منوښه تاسو کوربایم نیکی هلې او پیرځونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکی د انګور اړې احتجاج کوونکو وایي لسلورو میاشتو راځي پر لټوه له حقوقتنې و نه منل شوې پاکستان له ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغانستان د طالبانو له حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره د اړیکو ختمولو غوښتنه وکړي او د غزې شمالي برخې ته د مهمو بشري مرستو رسولو هڅې کړندې شوې دي د خبرونو تفصیل د جنوبی وزیرستان د انګور اړې احتجاج کوونکو وایي چې له خواو شاسلورو میاشتو راځي پر لټوهله حکومت یې لا هم غوښتنې نه دی منلي د احتجاج د دې احتجاجي پر لټ یو مشر محمد رسول پرون مخام مشالې ته ویل چې هغه د سیمې د ولس لپاره د انګور اړې لارې له افغانستان سره په تګ راتګ کې د سانتیا او د تعلیم او روغتیا ترڅنګ د امنیت د انټرنیټ او موبایل ټلیفون بحالولو او د ژوند د بنیادي سہولتونو غوښتنه کوي په انګور اړه کې ځای ولس او کاروبار نو د 2023 کال د نومبر په 12مه له هغه وروسته پر لټ پیل ک چې د پاکستان حکومت د نومبر له اول نیټه راځي له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزو لرل لازمی کړل مشال ریډیو د مارچ په شپږمه د کوز جنوبی وزیرستان له ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان سره په وار وار د ټلیفون رابطه کولو هڅه وکړه خو پکې بریالي نشو بلخو له جنوبی وزیرستانه د قامی اسمبلی منتخب استاذي زبیر وزیر مشال ریډیو ته ویلي چې د انګور اړې د خلکو د غوښتنو په اړه به له چارواکو سره خبرې کوي او د ولستونځ به هواروي د شمالي وزیرستان د میرامشاه دکاندارانو او د زمکو مالکانو د وسلوالو خلاف د 2014 کال په عملیاتو کې د اړنګو شو دکانونو او ملکیت د ماویزې غوښتنه کړې ده د سیمې سوداګر او دکانداران وای چې د ضرب از په نوم په پوځي عملیاتو کې د دوی تر شپږو زرو زیات دکانونه تباه شوي وو خو د ژمنو باوجود ورته تر اوسه پیسې نه دي ورکړل شوي د میرامشاه دکاندارانو اتحادیې مشر ثناء الله نن مشال ریډیو ته وویل چې د دوی لپاره د یو نیمو عربو روپو منظوري ورکړل شوې خو تر اوسه ته بے برخې دي
د یو نیم عرب ریپای ګاډی دی کله یو تاویر سی کله بل تاویر سی په ویریفیکیشن باندې په هر شهر باندې ستړي شولو ایسا مست دا پیسې بیا وې چې پی ډی ایم ته ولاړې پی ډی ایم او ولا چې تاسو په دا 3 سال ور میاشتو چې کوم ویریفیکیشن شټ شوه دا 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 چې تاسو مست دا نن تاریخه پر یو وش کې سينارو ولې دي مشکو ډېر یو ستړي شولې
د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر منظور افریدی بیا وایي چې د میرامشاه بازار سکم 3000 اغیزمنو دکاندارانو ته ماویزه ورکړل شوې او د پاتې هغه ماویزه پیسې تر اوسه انتظامی ته نه دي رسیدلې د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې د وفاقي حکومت با په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې په ورستۍ ورختونو او سیلابونو کې له ځپل شو خلکو سره پوره مرسته کوي شهباز شریف پرون په پیښور کې د صوبایي گورنر په دفتر کې د یوې غونډې پر مهال په ورختونو او سیلابونو کې د یو شمېر وجل شو کسانو کورنیو ته د شلو لکو روپو چیکونه او جوبلو کسانو ته د 15 لکه روپو ترڅنګ د بارانونو او ورختونو لوجه د مکمله توګه ورانو شو کورنو مالکانو ته د 2 لکه روپو او په جزوی توګه د ورانو شو کورنو مالکانو ته د 3.5 لکه روپو مرستو اعلان وکړ په پیښور کې د قدرتي افتونو پر وړاندې د مبارزې صوبایي اداره پی ډی ایم ای وای په خیبر پښتونخوا کې د تیرې ونې د ورختونو لوجه د کورونو او کمرو نړیدو په پیښو او په سیلابونو کې سل وخت تنا وجل شوی او دوه شپې ته جوبل شوی دی په پاکستان کې د خزو د حقوقو لپاره کارکونکو ډلې عورت مارچ اعلان کړی دی چې د ځل بعد د مارچ په اتمه د خزو د نړیواله ورځې لاریون د بشري حقوقو فعال مارنګ بلوچ ته ډالې کوي د مارچ په شپږمه اسلام آباد کې د خبري اعلانو مرکز مخ ته د یوې خبري غونډې پر مهال د عورت مارچ منتظمینو ډاکټر فرزانه باری نشاط انجم پنج ریش ریش او عظما خان او ال چې سکال به د هغوی د لارون موضوع مزاحمت او هیلوي د عورت مارچ مخک خان زیاته کړه چې هغوی په خپل پوسټرونو هم د بلوچستان خزه انزور جوړ کړی دی ځکه دا غوی په وینا بلوچستان خزه د جبريلا درکیو پر ضد نستړی کیدونکو او دوامدار مبارزه کوي ما رنگ بلوچستان د جبريلا درکیو او د ماورای عدالت وجنو خلاف د هغو بلوچستان احتجاج کوونکو مشري کړي و چې د 2013 کال د دسمبر په پای کې په اسلام آباد کې د سباندی وی میاشت لپاره پرلت وهلې وو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي منیر اکرم سلامتی کونسل ته ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت وغواړي چې له تحریک طالبان پاکستان او ورسره تړلو ډلو سره د اړیکې ختمې کړي. نوموړي دا خبره پرون ماښام د افغانستان په اړه جوړې غونډې ته په وینا کې وکړه. منیر اکرم په 15 غړو هیوادونو مشتمل سلامتی کونسل ته وویل چې که د فعالیتونو څارنه یې ونه شي نو ټي ټي پي ښایي زر یو نړیوال ترهګر ګواښ رامنځته کړي. نوموړي د طالبانو حکومت باندې تور پورې کړ چې د تحریک طالبان پاکستان او نورو ترهګرو ډلو په کنټرولولو کې پاتې راغلی دی، نو ځکه هغه ادعای ناسمه ده چې په خپله خاوره مکمل کنټرول لري او ځکه دی په رسمیت وپیژندل شي. د منیر اکرم د دغو څرګندونو او ادعاو په اړه تر اوسه په افغانستان کې د طالبانو حکومت څه نه دي ویلي، خو مخکې یې د ټي ټي پي یا نورو ډلو د ملاتړ او ورته د وسلو ورکولو تورونه رد کړي دي. او بل خبر دا چې د غزې جګړه ځپلې شمالي برخې ته د ضروري بشري مرستو د رسولو په اړه هڅې په داسې مهال ګلندې شوې چې د مارچ په 6مه د یورپي اتحادیې لخوا له قبرصه غزې ته د سمندري لارې د جوړولو لپاره فشار زیات شو. په عین حال کې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کیمرون وویل چې د اسرایلو اتحادي هیوادونو صبر په ختمېدو د مرستندویو ډلې وایي چې په ټوله غزه کې یو بشري ناورین دی، خو د غزې په شمال برخه کې حالت سخت خراب بلل کېږي. له یوې اندازې سره سم 3 لک خلک اوس هم هلته ژوند کوي، د ژوندي پاتې کېدو لپاره ګیا خوړلو ته مجبور شوي دي. د خبرونو پای. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. پر روانه غړی کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. د کوز جنوبي وزیرستان په انګورډا کې د ځایي ولس د احتجاجي پرلت خوا او شاه سلور میاشتې وشوې، خو وایي لا یې هم غوښتنې نه دي منل شوې.
فلحال د چا سره خو در پر شایدل بندې نه دي شوې، خو پی ای او د نیج ام ان ایس نه هم هیڅ امیدي نه دي او سراف د سپرګي حکومت نه د نیج مطالبات حال کو.
وزیر اعظم شهباز شریف په بارانونو سیلابونو کې د خیبر پښتونخوا له متاثرینو سره مالی مرستې اعلان کړي، خو ځینې خلک وایي مخکې هم دغه شان اعلانونه شوي او تر اوسه نه دي عملي شوي.
یو خو د پولیس سره د دې معاملات څنګه کېږي، دا نوي کسان به سیکټریانو سره څنګه معاملات چلوي، صبح د مالی مشکلات سره هم مخته.
د خیبر پښتونخوا حکومت لپاره د وزیرانو 15 کسیزې کابینې سوګند پورته کړی دی. دوی له کومو مشکلاتو او ننګونو سره مخ دي؟
یو خو د پولیس سره د دې معاملات څنګه کېږي، دا نوي کسان به سیکټریانو سره څنګه معاملات چلوي، صبح د مالی مشکلات سره هم مخته.
د خیبر ضلع د شخړو د هواري شورا وایي خلک د عدالتونو پر ځای دوی ته خپلې مسلې وړاندې کوي.
چونکه سستا انصاف ته یم دا جرګه سیستم دی، او ان شاء الله تعالی چې څنګه د تاسو وکړه یو فیصله په 2 میاشتو کې دن وکړه، او ان شاء الله تعالی چې په ډی آر سی کې به کوم ان شاء الله انصاف ملوي.
یو شمیر نور رپورټونه به هم واورې د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې مو درته په خبرونو کې هم وویل، د کوز جنوبي وزیرستان په انګورډا کې ځایي خلکو له 13 خواوشا سلورو میاشتو راهیسې پرلت وهلې. دوی د سیمې د ولس لپاره د انګورډې لارې له افغانستان سره په تګ راتګ کې د اسانتیا، د تعلیم او روغتیا ترڅنګ د امنیت، د انټرنیټ او موبایل ټلیفون بحالولو، د ژوند د بنیادي سهولتونو غوښتنه کوي. پرلتوال وایي چې حکومت یې تر اوسه غوښتنې نه دي منلي. بلخوا د هغې سیمې منتخب استازی وایي چې د ځایي ولس د ستونزو د هواري لپاره به له چارواکو سره خبرې کوي. په دې حق له تفصیل لسیمه زمون خبريال اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګورډا سیمه اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سلور میاشتې راهیسې په احتجاجي درناکشې حکومتي چارواکیو نه په انګورډا سرحدي دروازې باندې د تاګ روتاګ او د سیمې خلکې د پوره د تعلیم، صحت، سهولتونو غوښتنه کوي، خو چارواکي یې غوښتنې منلې ته تیار نه دي. د انګورډا احتجاجي درنې یو مشر محمد رسول په دغه براکشې مشال ریډیو ته ویایي. مشال ریڈیو چې د انګور اډا احتجاجي درنه وشتنه په باراکښې د سویلي وزیرستان لوور ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان سره د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه، خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل او د سویلي وزیرستان نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر د انګور اډا احتجاجي درنه وشتنه په باراکښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
په اتفاق پریکړه کړې ده چې تر څومره پورې حکومتي چارواکیو د دوی اتلس وشتنې منلې نه وي تر هغې وخت پورې وي په احتجاجي درناکښې پلتۍ وهلې وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
هلته د شمالي وزیرستان د بیرامشاه بازار دکاندارانو او د مارکیټونو مالکانو یو وار بیا له حکومته د پوځي عملیاتو پر مهال د شوو تاوانونو د معاوضې غوښتنه کړې ده. دوی نن د احتجاج پر مهال وویل چې د 2014 کال د ضرب عزب عملیاتو پر مهال یې څه باندې 6000 دوکانونه ړنګ شوي وو، خو حکومت ورته تر اوسه معاوضې نه دي ورکړي. بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وایي چې د میرامشاه بازار څخه کم 3000 متاثره دوکاندارانو ته معاوضې ورکړي، خو د پاتې کسانو د معاوضو پیسې ورته لا هم نه دي ورسېدلي. په دې اکله تفصیل له سیمې زموږ خبریال عمر وزیر راکوي.
د میرامشاه بازار چې 2014 کال ضرب عزب عملیاتو کې ړنګ شوی و، دوکاندارانو او ځمکې مالکانو یې نن میرامشاه کې بیا احتجاج وکړ. حکومت یې غوښتنه وکړه چې نور دې د معاوضو په ورکړه نه ځوروي. دوی وویل چې کلونو پس چې معاوضې ورته منظورې شوې، یو نیم ارب تیر حکومت په تیر شوي بجټ کې جاری کړې، خو د دوی په وینا انتظامیه، فوز او نورې متعلقه ادارو د تصدیق او په نورو هیلو بهانو په کلونه تیر کړل، لا هم ورته خپلې منظورې شوې پیسې نه ورکوي. د تاجرانو په وینا میرامشاه بازار کې څه د پاسه 6000 دوکانونه لزمه کې سره سم شوي ول. د میرامشاه بازار دوکاندارانو اتحادیه چیرمن سنولا مشال ریډیو ته وویل چې کالونه یې په تیر کړل، د ټولو ادارو سره یې تصدیق وکړ. نن ورته وایي چې پی ډی ایم ته یې معاوضې تللې، خو که حکومت د دوی په معاوضو چلوي نو ورته دې ښکاره کړي. چې دوی د خپلو معاوضو نور لاس واخلي.
په تیر بجټ سے میشتا یو نیم ارب روپۍ منظوره شولې چې څنګه دا تقسیم شي نه راوامه لاویږي او میش دکاندارونو سره به چې ان شاء الله ډېر پوستنی شولې دوه کرو میشتا د خپل پیسې زر نظر ملاوشي. دغه وخت نه میشتا یو نیم ارب روپۍ ګډیږي کله یو تاویر سي کله بل تاویر سي په ویریفیکیشن نه منده په هر شهر منده ستړي شولې ایسا میشتا دغه پیسې بیا وې چې پی ډی ایم ته ولاړي. پی ډی ایم سره میشتا بل ورځ ملاقات وشولو د تاویلا چې تو سه په درې سال ور میشته چې کیم ویریفیکیشن شټ شوی دادا په داسې تو سه میشتا د نن طریقه پر یو ویش کې سينارو غولي دي. میشکو ډېر یو ستړي شولې کچېرې د میشتو پیسې منده په داسې اربع روپۍ منده د پاکستان چالیږي میشتا د صفاسو تراوی چې میش د مرا کا وکی چې کمیش د لوږی مری بقاعده اعلان وته وکی چې د میش د ور پرښوله په داسې د ملک چلاوي.
د میرام شاډنګ بازار دکاندارانو اتحادیه یو بل مشر شیروالی خان وایي چشکاری چې بیا روزه او اختر په تنگ دستی کې تیروي که ورته خپل توانونه نور ورکړي نو گذران به یې خشي نور دې نه ځورول کیږي.
د میرام شاه بازار ریپۍ د کوم وخت نه روغلي دي مخکې دا نه رژا روانه ده یدین روان دي د میش د بچونه نه د خروکې طریقه شته نه د کپڑے طریقه شته دوڑا به پوسی وی کپڑا به پوسی وی بیمارون می پروت دی پسپاتاله شه میرام شاپوری پی بند پاکستان چلی جی میش به داد رو بخشی که تو تقضو نه پڑا کی جی نیره دا میش نظام را وی یو چه تاجر بلادر ری پی من دلی دی سی که اسمون تا چکه وی سی که مزکه تا تیتا وی خدای دی پرا دینا دا نیره ودر جی.
2014 کال ضربه عذاب عملیاتو که میرام شا میرالی او دا تاخیل بازارونه په مکمله توګه لزمکه سره سم شوی ول. دا واپس ای پس حکومت ژمنه وکړه چې متاثره خلکو ته به د هغوی توانونو معاوضه ورکړل کیږي. د انتظامی او دکاندارانو په وینا د میرالی ټولو دکاندارانو ته معاوضه ورکړل شوې. د میرام شاه نیمایی او دا تاخیل ټول دکانداران او د ځمکې مالکان لا پاتې دي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر منظور افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د میرام شاه بازار څخه کم 3000 متاثره دکاندارانو ته معاوضې رسېدلې. د پاتې کسانو معاوضو پیسو لا هم انتظامیه ته نه دي رسېدلې. خو دکانداران وایي چې انتظامیه او فوز د څو کلونو نه په بیا بیا د تصدیق او کمیټو جوړولو په نوم وځورول کلا یو او کلا په بل دفتر ګرځي خو ورته خپلې منظورې شوې پیسې نه ویشل کیږي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونې
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو
هارون بچا هنري ګړې
په 1 بجا
تاندې هیلې
په 2:30 بجو
د مشال پنوم
په 3 بجو
حجره
په 4:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. وزیر اعظم شهباز شریف پرون پیښور ته سفر پر مهال د خیبر پختونخوا په ورستیو بارانونو او سیلابونو کې له ځپل شوو خلکو سره مالی مرستې اعلان کړې. د نوموړي د پیښور په گورنر هاوس کې د غونډې پر مهال په دغه پیښو کې د یو شمېر وژل شوو کسانو کورنیو ته د 600,000 روپو بانکي چیکونه ورکړل. په پیښور کې د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې صوبایي اداره وایي په خیبر پختونخوا کې د تېرې اونۍ د بارانونو او بون له وجې رامنځته شوو پیښو کې 30 تنه وژل شوي او 28 جوبل شوي دي. په دې هکله تفصیل له پیښوره زمون خبریال عظمت علي شاره کوي.
د مارچ په شپږمه د پاکستان وزیر اعظم میا شهباز شریف ته خیبر پختونخوا یو ورځنی دوره وکړه چې پکې د سیلاب ځپلو کسانو سره ملاقات وکړو د هغوی لپاره د مرستو اعلان وکړو. د میا شهباز شریف په وینا چې په سیلابونو او بارانونو کې د مړه شوي کسانو خپلوانو ته 600,000 روپے او جوبل کسان ته 15,000 روپے ورکول کیږي.
فروری په درشتمه چې کومه سیلابی ریلی او بارانونه راغلي په هغې کې د ټولو نه زیاته تباهي په خیبر پختونخوا کې شوي. بلوچستان او کشمیر کې هم سیلابونو نقصان کړی او له خوش قسمتۍ له وجې ګلګت بلتستان بچ پاتې شوی خو د ټولو نه زیات مرګونه په خیبر پختونخوا کې شوي. 30 کسان مړه شوي، ماشومان یتیمانان شوي او هغه سړی پکې هم مړ دی چې د کور د ګټي وټي وو. د دې نه زیات مصیبت وخت نشي کېدی.
میا شهباز شریف د بارانونو او طوفان له امله په مکمله توګه د ړنګ شوي کورنو مالکانو ته د 200,000 روپو او نیم ړنګ شوي کورنو مالکانو ته د 350,000 روپو د ورکولو اعلان وکړ. د خیبر پختونخوا د قدرتي آفتونو نه د زیان د سنبال اداره د پی ڈی ایم اے د راپور تر مخه تیرونه د بارانونو طوفانونو د وجې په خیبر پختونخوا کې سلويخ کسان مړه او 25 کسان جوبل شوي دي. د مومند اوسیدونکو محمد الله مشال ریډیو ته وویل چې 13 یې کور په باران کې راپریوتی او د حکومتي امداد درسته به کور بیا جوړوي.
دوی چې کوم رپورټ دی هغه جوړ کړی دی، چیرې چې موږ تاسو دغه رپورټ کو زموږ کومه کمره چې خراب شوې وه، نو به کوم ټینټ وغیرہ چې پومونه وغیرہ لګلی خو مالی امداد تر اوسه پورې نه دی شوی. وزیر اعظم هم دا اعلان کړی چې پورې دي دوی سره مالی امداد وکړی شي، نو هغه کې موږ ته تر اوسه پورې نه چا رابطه کړې ده او نه کوم هغه اعلان چې شوی دی هغه کې موږ ته سمالی مرسته شوی ده.
پروونشل ډیزاسټر مینجمنٹ اتارٹی وای چې په تازه بارانو کې لشپک سو زیاتو ودانو ته زیان رسیدلی دی. اداره زیاتوی چې بارانو کې ویش ماشومان هم جوبل شوی دی. د علیمزو اوسیدونکو محمد اسماعیل مشال ریډیو ته ویل چې د کال 2022 په بارانو کې کور رنگ شوی وو او صوبایي حکومت ورته د امداد ورکولو ژمنه کړې وه، خو لا هم ورته پیسې نه دي ورکړل شوی.
کال یو نیم مخکې دلته یو باران راغلی و چې د هغې نه سیلابونه وتلي وو او د زموږ په سیمه باندې ډېر زیات نقصان کړی و چې دلته د خلکو آبادیانې ورانې کړې وې، دلته زراعت ته نقصان رسېدلی و، څاروي پکې مړه وو، انسانان هم پکې په هغې کې مړه شوي وو. د هغې پراسس چې کوم و هغې دپاره بلدیاتي نمایندګان، عوامي نمایندګان، ایم پي ای منې هم راغلي و، سرکاري ادارې هم راغلي وي، هغې وخت په وخت رپورټ کړی وي، خو د هغې باوجود د یو نیم کال باوجود اوسه پورې د هغه متاثرینو ته زیاتره متاثرینو ته د اوسه پورې معاوضې نه دي میلاو چې د هغوی اکاونټونه هم جوړ شوي دي.
د پی ډی ایم ای په وینا د صوبې په زیاتره سیمو کې د بندو سړکونو د خلاصولو او نور امدادي کارونه لا هم روان دي. وزیر اعظم په خپلو خبرو کې وویل چې راتلونکي 15 ورځو کې به سیلاب ځپلو ته امدادي پیسې ورکړي شي. نوموړي 13 ورځ د بلوچستان په گوادر سیمه کې هم د سیلاب ځپلو سره د مرستې اعلان کړی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
بلخوا په خیبر پختونخوا کې 1500 صوبایي وزیرانو او تیر ماخام په گورنر هاوس کې د خپل څوکیو سوګند پورته کړ. وزیر اعلی په 1500 صوبایي وزیرانو سربیره په صوبایي کابینه کې 15 سلاکاران او سلور خصوصي معاونین هم شامل کړي. شنون کې وایي چې دا ځل د خیبر پختونخوا په سلیریش کسیزه کابینه کې 14 غړي بیخي نوي دي او د وزارتونو او ادارو چلولو تجربه نه لري. ریپورتونه وایي چې وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د تحریک انصاف د رهبر عمران خان په مشوره د کابینه غړي ټاکلي دي. په دې حق لا نور حال له پیښور د مشال ریډیو خبريال غلام غوث را کوي.
په حلف اغستونکو صوبایي وزیرانو کې ارشد ایوب خان، شکیل احمد، فضل حکیم، محمد عدنان قادری، عقیب الله خان، محمد سجاد، مینا خان، فضل شکور، نذیر احمد عباسی، پختونیار خان، افتاب عالم خان اپریده، خلیق الرحمن، سید قاسم علی شاه، فیصل امین ترکی او محمد ظاهر شاه تورو د صوبایي وزیرانو په توګه د خپلو عہدو سوګند پورته کړو. شینون کې وایي دا واری د خیبر پښتونخوا په کابینه کې زیات غړي نه ویدي او د وزیر اعلی د سلاکارانو او خصوصي معاونینو په توګه نه نور کسان هم په کابینه کې ذکر شوي دي. په پیښور کې خبريال لحاظ علي د صوبې د نوې کابینې په اړه د پښتنې په جواب کې وایي د پښتونخوا د اسمبلی نه بهر د تحریک انصاف ځینو مهمو سیاستوالو او تکنیکی پوهانو ته هم په کابینه کې د سلاکارانو او خصوصي معاونینو په توګه ځای ورکړی شوی.
د خیبر پختونخوا په کابینه کې دی وکه 15 وزیران، 15 مشیران او سلور معاون خصوصي واغستلې شو او د ټیم تمنګو ګورونو په دې ټیم کې تقریبا د شپږو نه وو کسانو پورې زاړه کم چې د پرویز خټک او د محمود خان په کابینه کې پاتې شوی دي، باقی ټول نوی دي. د دې ټول سیزونو سره پاکستان تحریک انصاف موجوده قیادت خپل ورکر ته شته ایم پی ایس ته یو میسج ورکوا. هغه میسج دا دی چې دې وخت کې یو نوی ټیم سره به موږ کوزیدل غواړو. تر دې نه مخکې چې د محمود خان او د پرویز خټک کوم ټیمو هغه د مصالحتونو ښکارو، دې وخت کې څومره فیصله چې د علی امین ګنڈاپور کابینې لوکړه هغه دغه مصالحتونو نه آزاد ده.
شینون کې وایي د پښتونخوا په کابینه کې د سلاکارانو په توګه د خزانه د پخوانی صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه او د لوړو زده کړو لپاره د پخوانی اعلی وزیر د سلاکار کامران بنگش او د صوبایي وزیر په توګه د اسمبلی د پخوانی سپیکر مشتاق غنی د شاملولو امکان و خو تېره ورځ چې د ټولو صوبایي وزیرانو او سلاکارانو اعلان وشو نو دا د حیرانۍ خبره وه چې ولې پکې د دوی په رنګ د ځینو نورو تجربه کارو سیاستوالو نومونه نه دي شامل شوي. خبریال او شینونکی فدا عادل په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي ټوله صوبایي کابینه د عمران خان په مشوره نومول شوې ده، ځکه چې د پښتونخوا د کابینې د غړو د اعلانولو نه وړاندې وزیر اعلی علي امین ګنډاپور په اډیاله زندان کې د عمران خان سره مشوره کړې وه.
په دې کې که اوس موږ وګورو نو غټ چیلنجز دی د حکومت لپاره، د کابینې لپاره. یو خو د بیوروکریسي سره د دوی چلند څنګه کېږي، د پولیس سره د دوی معاملات څنګه کېږي، دا نوي کسان به سیکټریانو سره څنګه معاملات چلوي، دوی به خپلې محکمې خپل وزارتونه څنګه چلوي، صوبا د مالی مشکلات سره هم وخته غټ پرابلم چې کوم دی محکمو ته، هغه د پیسو ده، ترخاګانو پیسې هم ډېر په مشکله باندې راغونډېږي. نو دا هغه کټ چیلنجز دي، مالی بحران چې کوم دی او بیا د امن وضعیت چې کوم دی هغه په دې صوبه کې ډېر ټیک نه دی.
تر دې دمه د صوبایي وزیرانو مخصوص وزارتونه او د سلاکارانو محکمې په رسمي توګه نه دي اعلان شوي، خو امکان دی چې په روانو دوه ورځو کې دا عمل هم سرته ورسي.
د مشال لیډیو خبرونه دي. د خیبر پښتونخوا د خیبر ضلع په لنډي کوتل کې د شخړو د هواري یا مصالحاتي شورا غړو ویلي چې د صوبې په زمشو قبایلي ضلعو کې یو شمېر کسان د عدالتونو پر ځای دوی ته رجوع کوي او خپلې لانجې وروړي. د خیبر پولیس هم وایي چې مصالحاتي شوراګانې په هر تاڼه کې جوړې شوې دي او د ټولنې له هرې طبقې څخه کسان پکې اخیستل شوي دي. په دې هکله تفصیل زموږ خبریال فرهاد شینواري راکوي.
د لنډ کوتل ڈی آر سی یا مصالحتی شورا ویلی چې دوی په دې تیر لږه موده کې سبان دي شل لانجې هواری کړي او فریقین عدالتونو په ځای دې شورا ته خپل منځي او قومي شخړې د ځمکو لانجې او د لین دین معاملات وروړي او دوی ورته هواروي. د لنډ کوتل ڈی آر سی یا مصالحتی شورا یو غړی مولانا علي حیدر شینواری وایي چې دا دوی لپاره د جرګې په شکل کې یو نوی نظام وو، خو اوس ورسره بلد شول او ډیر په کار راځي.
ډی آر سی موږ لپاره داسې یو نوی سیستم وو، موږ خپل هم ورسره مخته نه وو، خو چې کله راغی موږ دغه مسایلو حل لاره خپل هم زده کړه چې دا مسایلو لاره په دې طریقه باندې به حل کړي. نو الحمدلله داسې 20-22 مسایل چې دی موږ په ډیر لنډ وخت کې راټول کړه او حل هم کړه. نو انشاءالله چې کوم مسایل موږ ته نور پروسس کې پراته وي هغه هم نږدې حل کېدونکي او ټول هم دغسې غټې غټې مسالې دي چې دیش تلویختو کلونا مطلب دا چې پرته وي.
د خیبر ضلع پولیسو یو مشر ڈی ایس پی مظهر خان اپریده وای چې لنډ کوتل ڈی آر سی په ډیر رقم موده کې د دوا فریقینو ترمنځ یو پخوانی او لویا د ځمکې شخړه هواره کړه او دې سره په پولیسو او عدالتونو باندې هم بوج رقم شو.
چونکه سستا انصاف ته یم دا جرګه سیستم دی او ان شاء الله تعالی چې څنګه د تاسو وکړه چې په 2 میاشتې کې 48 سال یو فیصله په 2 میاشتو کې د نوکړه نو دا کې بزی ته ویم چې د ډی آر سی نه خورو نیت او چې کوم د جرګې ولې مولانا سره دوه پروګ نیت باندې غوکړه نو هغه تاسو وکړه چې د ډی آر سی په ذریعہ باندې د خلکو له د انصاف ملو شو او ان شاء الله تعالی چې د وکیل د پیسو نه د تکلیفاتو نه د غیر نه بغیر به چې کوم د دوله په ډی آر سی کې به چې کوم ان شاء الله انصاف ملوي.
د لنډ کوتل ودود شینواری دی ڈی آر سی یا مصالحتی کونسل لاره د خپل زمکی لانجا هوارا کړي او د ستاینه کوي
چې دا تقریبا د زموږ د دو خاندانو په منځ کې تقریبا چې د 500 کلونه یا تنازه وه. خدا الحمدللہ چې کوم د ڈی آر سی ممبران دي چې څومره د ڈی آر سی کارکونان دي دوی د ډیر خواري د ډیر مهنت او د ډیر د ستړي وجه الحمدللہ دا مسله په داسې یو طریقه حل شو چې حل خود آسم شوا چې دا سه حل شوا چې د زمونږ دوه خاندانو په منځ کې حکومت د تنازع ودات پر ورولې باندې بدله شوا.
په 2013 کې د 15 مېنی بدلون لاندې فاټاپ خیبر پښتونخوا ورګډه شوا او هلته اف سی آر او د جرګو په خوانی نظام ختم شو او ټول نو قبایلی ضلع ته د پولیسو او عدالتونو نظام وروغځیده. خو بیا وروسته د قبایلی ولس په غوښتنه د ای ډی آر کونسل په شکل کې په خوانی جرګو ته هم قانوني حیثیت ورکړل شو او د لپاره د خیبر پختونخوا په صوبایي سملې کې قانون سازي وشوه او همدارنګ د سره سره وس د پولیسو په هر تاڼه کې د ډی آر سی په نوم هم کونسلونه یا مصالحتي شوراګانې جوړې شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د دې رپورت سره د روانې غړي نیمای ته ورسېدلو په پیښور کې د ماخام شپږ نیمې بجې شوې. د دې سات د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د جنوبی وزیرستان د انګور اډې احتجاج کوونکي وایي چې لخوا او شاسلورو میاشتو راهیسې پر لټ وهلې، خو حکومت یې لا هم غوښتنې نه دي منلې. دوی د انګور اډې له لارې له افغانستان سره په تګ راتګ کې د اسانتیا او د تعلیم او روغتیا تر څنګ د امنیت، د انټرنیټ او موبایل ټلیفون بحالولو، د ژوند د بنیادي سهولتونو غوښتنه کوي. ځینې انتظامیې په دې اړه مشال ریډیو ته سندي ویلي. د شمالي وزیرستان د میرامشاه دوکاندارانو د ځمکو مالکانو د وسلوالو خلاف د 2014 کال په عملیاتو کې د ړنګو شوو دوکانونو او ملکیت د معاوضې وختنه کړی. دوی وایي چې د ضربې از په نوم په دغه پوځي عملیاتو کې د دوی تر شپږ زرو زیات دوکانونه تباه شوي وو، خو د جرمونو باوجود ورته هم تر اوسه پیسې نه دي ورکړل شوي. بلخوا د شمالي وزیرستان ضلعي انتظامیه وایي چې د میرامشاه بازار سکم 3000 اغېزمنو دوکاندارانو ته معاوضې ورکړل شوي او د پاتې هغو د معاوضې پیسې تر اوسه انتظامیه ته نه دي رسیدلې. د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې وفاقي حکومت به په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې په وروستیو ورښتونو او سیلابونو کې له ځپل شوو خلکو سره پوره مرسته کوي. شهباز شریف پرون په پیښور کې د یو شمېر وجل شوو کسانو کورنیو ته د شلو لکو روپو او ژوبلو کسانو ته د 15 لکو روپو ورکولو تر څنګ د زیانمن شوو کورنو مالکانو لپاره هم مالی مرستې اعلان کړې دي. په خیبر پښتونخوا کې د تېرې اونۍ د بارانونو او واورو له وجې شوو او پیښو کې 30 تنه وجل شوي او 28 ژوبل شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي منیر اکرم سلامتی کونسل ته ویلي چې په افغانستان کې د طالبان حکومت وغواړي چې له تحریک طالبان پاکستان او ورسره تړلو ډلو سره اړیکې ختم کړي. نوموړي دا خبره د مارچ په شپږمه ماښام مهال د افغانستان په اړه جوړې غونډې ته په وینا کې وکړه. د منیر اکرم د دغو سرګندونو او وداو په اړه تر اوسه په افغانستان کې د طالبان حکومت څه نه دی ویلي، خو مخکې یې د ټي ټي پي یا نورو ډلو د ملاتړ او ورته د وسلو ورکولو تورونه رد کړي دي. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات د خبرونو لنډیز واورید او اوس ورزو نړیوالو ریپورتونو ته. ناروې وایي زیاتره مرستندویان غواړي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو له هغې ادارې سره د مرستو بهیر پیل کړي چې په غزه کې محتاجو کسانو ته مرستې رسوي. د ملګرو ملتونو له دغې ادارې سره وروسته له هغې ځینو هیوادونو مرستې ودرولې چې اسرائیل د تیر کال د اکتوبر په 10 د حماس له لوري په حمله کې په لاس لرلو تورن کړه. نور حال د نوریاس نوري رپورټ کې اورو.
د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اسپن بورت آی دی پرون چهارشنبه وویل ډیر هغه هیوادونه چې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له ادارې سره یې مرستې ځنډولې پر دې بیا غور کوي چې نغدې او نورې مرستې له سره پیل کړي. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې د متحدو ایالتونو او بریتانیا په ګډون یو شمېر هیوادونه د ملګرو ملتونو له دې ادارې سره په مرستو وروسته له هغې لاس ونیو چې اسرائیل د دې ادارې په لسګونو کارکوونکي د حماس له لوري د اسرائیل پر جنوبي قلمرو د اکتوبر د 10 په حمله کې په لاس لرلو تورن کړل. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره په غزه کې 10,000 کارکوونکي لري. ناروې د دغې ادارې ستره بسپنه ورکوونکې ده چې یوازې په تېرې فبروري میاشت کې د 270 میلیون کرونو چې 26 میلیون ډالره کېږي بسپنه رسولې ده. د راپور له مخې دا هیواد همدارنګه نور هیوادونه چې خپلې مرستې ځنډولې هڅوي چې هغه بیرته پیل کړي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر له رویترز خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې د ده په فکر ډېر هیوادونه چې مرستې ځنډولې پر بیا پیلېدو یې غور کوي او زیاته کړه چې دغو هیوادونو دا درک کړي چې ټولې فلسطیني ټولنې ته سزا نه شي ورکولی. په داسې حال کې چې ملګري ملتونه د اسرائیل د ادعاو په اړه په دې سازمان کې دننه څېړنه ترسره کوي، د فرانسې د بهرنیو چارو وزیره کاترین کالونا په دې اړه د یوې خپلواکې څېړنې مشري کوي. د ملګرو ملتونو دې ادارې هغه کارکوونکي له کاره لري کړي چې اسرائیل په حمله کې په لاس لرلو تورن کړي وو او ویلي وو چې که د اسرائیل ادعاوې درست ثابت شي نو دوی د دې سازمان ارزښتونو او هم هغو خلکو ته چې د دغې ادارې پر مرستو متکي دي خیانت کړی دی. په غزه کې روانه جګړه وروسته له هغې پیل شو چې د سخت دریځ حماس ډلې وسلوالو د تیر کال د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر قلمرو برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 یې یرغمل کړل. په غزه کې چې حماس پرې کنټرول لري د روغتیایي چارواکو په وینا تر اوسه په جګړه کې له 1.5 میلیون زیات فلسطینیان وژل شوي او د دې 2.2 میلیون نفوس لرونکي سیمې څه باندې 2/3 برخه یې خپلو سیمو بې ځایه شوي. د ملګرو ملتونو ادارو په غزه کې د جګړې له دوام سره چې د دوهم ځلي لنډمهاله اوربند ټینګېدو لپاره د نړیوالو هڅو یې تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې، د بشري ناورین خبرداری یې ورکړې او په دې وروستیو کې ډېرو هغو سیمو ته چې جګړې ډېرې ځپلي د یو شمېر هېوادونو پوځونو له هوا څخه د خوراکي موادو مرستې راغورځولې دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیزې خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې نوې خونیز کال پیلېدونکي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي داسې نه ښکاري چې ګنې طالبان به جنکو ته لشپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه ورکړي. طالبانو د 2020 کال په اګست کې په دویم وار د افغانستان واک ترلاسه کړ او له هغې راهیسې یې د تعلیم په شمول په ښځو یو شمېر بندیزونه لګولي. که څه هم نړیواله ټولنه له طالبانو د ښځو د حقونو، جنکو د زده کړو اجازې ورکولو غوښتنه کوي، خو دوی وخت په وخت ویلي چې دا یې کورنۍ معامله ده او په کې د بهرنیانو غوښتنې نه مني. دا راست طالبان وای چې لشپږم ټولګي پورته د جنکو د زده کړو لپاره په یو چوکاټ جوړولو کار کوي. په دې حق ته تفصیل په دې ریپورت کې ورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نوي خونیس کال پیل ته یوازې 14 ورځې پاتې دي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هیڅ ترک نه تر سترګو کیږي چې طالبان دې نجونو ته لشپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه ورکړي. د دې وزارت ویان میتیو میلر 13 ورځ په یو خبری کانفرنس کې په دې اړه د وی پوښتنې په ځواب کې وویل چې امریکا به خونځې او تدنجونو د بیرته تک په هدف د طالبانو د هڅولو لپاره له هر فرصت کار واخلي.
So I cannot unfortunately
البته موږ په دې پوهیږو چې د یو بل غمجن خونیس کال کلیزه پر رسیدو ده او د مو واضح کړی چې نجونې هیڅکله باید ښوونځیو ته له تګه منع نه شي. افغان میرمنو ته درناوی او د دوی د حقونو خوندیتوب افغانستان کې زموږ د کار او هڅو لپاره هم مهم دي. په هر صورت کې موږ له طالبانو غوښتي چې نجونې ښوونځیو ته پرېږدي، حقونه یې خوندي کړي او هغه ټول فرمانونه چې له کبله یې پر ښځو محدودیتونه وضع شوي
خاغلی میلر دا هم ویل چې امریکا د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نوي خونیس کال پیل ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي. له شپږم ټولګیو پورته د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي نجونې د طالبانو له حکومت غواړي چې سږ کال دوی ته د پاتې زده کړو د بشپړېدو اجازه ورکړي. د ختیځ لغمان یو اوسیدونکي حسینه وایي
با سواد مور ته با سواد میرمن ته ډیر سخت ضرورت لري. هیله مراده چې ان شاء الله نوی کال ته د خوانځای پرانستل شي، ځکه دا بغیر لنجونو بغیر لنیمن چې نیمن اړې په میرمنو ولاړه ده، بغیر دنه هیڅ امکان نه لري چې افغانستان پرمختګ وکړي او وړاندې لاړ شي.
د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي چنې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي هم ورته غوښتنه وکړه او ویل که طالبانو لزده کړو نه وای راګرځولی اوس به له 12 ټولګي فارغه وای.
له حکومت غواړو چې د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې پرانیزي او د هلکانو په څیر خپلې زده کړې بشپړې کړي. موږ هم هیلې لرو، ارزوګانې لرو او تمې لرو چې په راتلونکي کې افغانستان ته خدمت وکړو او زده کړې زموږ حق دی.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د میتیو میلر او د افغان نجونو د غوښتنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت مخکې تر دې ویلي چې په یو میکانیزم کار کوي چې لمخې به انجونو ته له شپږم ټولګیو پورته د زده کړو اجازه ورکړل شي. خدا دې 900 ورځې پوره شوي خو د انجونو په وړاندې د زده کړو دروازې لا هم تړلې دي.
د مارچ اتمه یا د خزو نړیواله ورځ او نوې تعلیمي کال داسې مهال افغانستان ته راځي چې له سباندې دوه نیمو کلونو راهیسې د جینکو په مخ د شپږم ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه تړل شوي دي. په میلیونونو جینکو د زده کړو او تحصیل دغه بندیز ګڼ شمېر جینکۍ له رواني ستونزو سره مخامخ کړي. په خوست کې د اووم ټولګي یوه زده کوونکې د نفسیاتي ناروغۍ یا رواني ستونزو دومره ځپلې ده چې له خبرو او پیدا یا پلی تګه یې غورځولې ده. دا چې دغې جینۍ ته رواني ستونزې څنګه پیدا شوې، کورنۍ او روغتیایي متخصصان په دې اړه څه وایي، اسدالله لودین پرې دغه تفصیلي رپورټ برابر کړی.
په افغانستان کې نوی تعلیمي کال او د مارچ اتمه یا د ښځو نړیواله ورځ داسې مهال را رسیږي چې میلیونونه نجونو له تیرو څه باندې دوه نیمو کلونو راهیسې د ښوونځي زنګ نه دی اورېدلی. د تعلیم او تحصیل مخنیوي نجونې په ذهني او رواني ډول ځپلي او د راتلونکي هیلې یې ورته مړاوې کړې دي. په خوست ولایت کې دغه مور چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي او موږ یې هم د امنیتي ملحوظاتو له کبله غږ بدلوو، په رواني ستونزو د خپلې 15 کلنې لور د اخته کېدو کیسه کوي. دغه مور وایي لور یې له هغه وروسته په رواني ستونزو اخته شوه چې د طالبانو لاسته د خوست د سقوط په ورځې وسلوال ښوونځي ته ورغلل او ښوونځی یې وربند کړ.
او اوس چې ته د یوې ورځې نه بلې ته دې هرسېږي چې شپه ورځ دې ځان ته داسې یوازې نه استوي، خوارک کښې نه کي، نه د چا سره خبرې کي، نه د ما سره خبرې کي، نه د کورنۍ بل چا سره خبرې کي، خسېږي نه، هرسېږي، خسېږي نه، دي نه قدم وهلو کوي، پارک روغلو که نه، لکه دې بدن کمزورتیا روغله ډېره.
طالبانو د 2020 کال د اګست په 15مه واک ته له رسېدو وروسته نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي نه منع کړې او پارکونو ته د تګ په ګډون یې د هغوی په یو شمېر نورو ټولنیزو فعالیتونو هم بندیز ولګوو. د خوست دغه اوسېدونکي وایي دوی د همدې بندیزونو له ویرې خپله ناروغه لور پارکونو یا نورو تفریح ځایونو ته هم نشي بیولی.
بل دا اجازه نشته که نه چې زه د باندې وګرځم، داسې خشول ځای کې وګرځم، څه وغم هغه کور کې نهسته، شپې د ورځې کور کې یوه کوټه کې نهسته، خو دا نهشته، اجازه نهشته، د وتلو اجازه نهشته، انته دې اجازه نهشته چې کړکۍ کې ودرېږم، بیا کړکۍ ته نهشي درېدله.
پر رواني ستونزو د همدې اخته نجلۍ مشره خور مو هم چې د 12 ټولګي زده کوونکې وه وپوښتله. هغه وایي ځایي ډاکټران خور ته داسې درمل ورکوي چې خوب یې ورسره ډېر شوی دی. خوست کې تازه د طالبانو ځایي چارواکو محلي رسنیو ته د نجونو او ښځو په زنګ وهلو او په تعلیمي پروګرامونو کې په ګډون هم بندیزونه لګولي. د همدې بندیز له کبله موږ د ناروغ نجلۍ د خور غږ هم یو څه بدل کړی.
مونږ ګورو چې دې ورځ تر بلې خرابېږي، ټول ډېر ورته خفه وي. ډاکټر ته ورولو، هغه 15 ورځ دوا ورکوي، بیا وایي راولئ ما، ماته یوازې پرچه راوړئ، هغه بیا داسې دوا چې نشه وي ټوله شپه ورځ بیا خوب کوي.
دا چې له ښوونځي محرومیت ولې انسان پر رواني ستونزو اخته کوي، همدا موضوع مو په جرمني کې د رواني ستونزو له متخصص صفا حسنی سره شریک کړه. هغه دا ډول ناروغي تروما وبلله چې اکثره له ځینو ناوړو پیښو انسان ته پیښیږي.
داسې مریضان اکثریت نسی کولی خپل روزانه فعالیتونه سرته ورسی، لکه مکتب ته تګ، د خپلې غذا برابرول، د کالیو او د جامو اغوستل. شخص ناتوانه وي، شخص منزوي سوی وي، شخص تنهایی ته ډېره برتري ورکوي. تراوما مونږ ورته وایو، هغه حالت یا د بمباردمان سره یا پرزنا. یو عادي مثال د مکاتبو بندوالی دا د شخص پر روان باندې واقعا بالخصوص د هغو ځوانانو چې هغوی د مکتبونو هیله او ارزو درلودله، بدبختانه هغه نن زموږ په وطن کې بند دي.
د اکتوبر 10مه هر کال په نړۍ کې د رواني روغتیا نړیواله ورځ لمانځل کیږي. تیر کال د همدې ورځې په مناسبت د روغتیا نړیوال سازمان استازو په کابل کې وویل چې د ښځو او ماشومانو په ګډون څه باندې 80% افغانان له رواني ستونزو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په دغو کې 11% داسې ناروغان دي چې په ورځنیو چارو کې له اختلال سره مخامخ دي. ملګری ملتونه وایي زده کړو ته لاسرسی د ټولو انسانانو له لومړنیو حقونو څخه دی او ټینګار کوي چې افغان نجونې هم باید له دغه حقه برخمنې شي. د افغانستان لپاره د دغه سازمان د سرمنشي ځانګړې استازې روزا اوتمبایوا د هلکانو او نجونو لپاره تعلیم د افغانستان د راتلونکي بنسټ بولي.
In Afghanistan, education for all, for girls.
په افغانستان کې د ټولو نجونو او هلکانو نارینه او ښځو لپاره تعلیم له لومړني حق څخه هم پورته خبره ده. دا د افغانستان د راتلونکي لپاره یو بنسټ دی. تعلیم د افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري.
یو شمیر دیني علما هم د نجونو پر مخ د تعلیم بندول هغه هم د شرایطو په پلمه سمکار نه بولي. دیني عالم عبدالصبور عباسی ازادي راډیو ته وویل
اسلام خزه له تعلیم کول نه زدکړو نه دی منع کړی. د حجاب مسله چې ده هغه تعلیم پورې تړلې نه ده. که خزه تعلیم کوي او که تعلیم نه کوي په مسلمانه خزه باندې الله رب العالمین حجاب فرض کړی دی، هغه د حجاب رعایت به کوي، که هغه مکتب ته ځي او که هغه مکتب ته نه ځي.
د طالبانو حکومت له تیرو څه باندې دوه نیمو کلونو راهیسې د نجونو او ښځو د زده کړو، کار او نورو فعالیتونو د مخنیوي لپاره له ګڼو نیوکو سره مخامخ شوی دی. د نړۍ اکثره هیوادونه او سازمانونه د رسمیت پیژندنې لپاره همدا د ښځو د حقونو موضوع وړاندې کوي او وایي تر هغو چې طالبان دغه حقونه ور نه کړي حکومت به یې په رسمیت ونه پیژندل شي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړه
په 1 بجه،
تاندي هلي
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجره
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. تاریخ انصاف ګوند دا کوي چې د مارچ په 15 د انتخاباتي کمیشن په پاڼه د رایې چولو مرکزونو د ابتدایي نتیجو خبرو شو فارمونو، یعنی فارم 45 یا 45 ختم وو. خو دا چې کمیشن د فروری 8 په انتخاباتو کې د اسټابلیشمنت په وینا له هغوی سره درغلي کړې ده. یاد ګوندو پوره کړې چې انتخاباتي کمیشن د قومي اسمبلی د سبان دي اتیا نوماندانو په 45 ختم فارم کې په بدلون کولو سره نتیجې د مسلم لیگ، نون او نورو ګوندونو په حق کې اعلان کړې دي. بلخوا پاکستان پیپلز ګوند دا کوي چې کمیشن د ابتدایي نتیجو په 45 ختم فارم کې د تحریک انصاف په ملاتړ نتیجې بدلې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان مسلم لیگ، نواز ګوند، انتخاباتي کمیشن او پوز په انتخاباتو کې د درغلۍ کولو تورونه رد کړې دي. تفصیل د اسرار الله محمد رپورټ کې اورو.
پاکستان تحریک انصاف، پیپلز پارټي او ځینې نور سیاسي ګوندونه تور لګوي چې د 8 فروری په انتخاباتو کې درغلي شوي دي. دوی وایي د مارچ په 15 د الیکشن کمیشن په ویبپاڼه خپور کړل شوي د رایو مرکزونو د ابتدایي نتیجو فارمونه چې 45 نومیږي ناسم او پکې د دوی د سیاسي مخالفینو په ګټه نتیجې بدلې کړل شوي دي. د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي ساجد مومند د مارچ په 15 مشالې ډوته وویل که پرسکا په یو پولنګ سټېشن د دوی مخالف ګوند مسلم لیگ نون کاندي د 8000 ووټونه اخیستي، نو الیکشن کمیشن په 45 فارم کې هغه 1,18,000 ووټونه لیکلي دي. اور د په خبره دارنګ په پنجاب کې په زورګونه پولنګ سټېشنو کې دغه کار شوی او د دوی د ګوند څخه باندې اتیا کاندیدانو ته په دغه طریقه ماتي او د مسلم لیگ نون او نورو سیاسي ګوندونو امیدوارانو ته ګټه ورکړل شوی. ساجد مومند وای د دوی د قومي اسمبلی کاندیدانو سره چې د رایو مرکزونو د ابتدایي نتیجو کوم فارمونه دي، نو په هغو کې دوی انتخابات ګټلي او د په خبره دوی هم دغه فارمونه عدالتونو ته د ثبوت په توګه وړي. خو نوموړی وایي که انصاف ورته میلاو نه شو نو بیا به په احتجاجونو لاس پورې کوي.
زمونږ لاهي عمل زمونږ دا دی چې موږ په قومي اسمبلی کې بھرپور احتجاج کوو. زمونږ چې څومره کیسونه دي هغه ټول های کورٹ ته ټریبیونل ته تللي او ټریبیونل کې کوم ته انصاف میلاو نه شي موږ به های کورٹ ته ځو. که های کورٹ کې موږ ته میلاو نه شي موږ به سپریم کورٹ ته ځو. که هلته میلاو نه شي نو اخیری چاره زمونږ همدا ده چې موږ به روډونو ته ځو او په انصاف بلاویدو پورې به موږ په روډونو باندې ناست یو. انشاءالله دا انصاف به موږ په زور اخلي. د خیر
بلخوا د پیپلز پارټۍ شریک مشر بلاول بټو زرداری بیا څو ورځې وړاندې تور پورې کړ چې په کراچۍ کې په یو شمېر پولینګ مرکزونو د دوی د ګوند کاندیدانو زیاتې رایې ترلاسه کړې وي. خو د په خبره په 45 فارم کې د بدلون په کولو سره د پاکستان تحریک انصاف او متحده قومي مومن کاندیدانو ته ګټه ورکړل شوې. البته نوموړي 13 اونۍ په سند کې یوې جلسې ته په وینا کې ویل چې احتجاجونه به نه کوي.
جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے
امیدوارو کې
د پاکستان پیپلز پارټي امیدوارانو څخه کوم شکایتونه دي نو هغه موږ را جمع کوو او بیا به مناسب فورمونه ته وړو. کاغه الیکشن کمیشن وی کا اعلی عدلیه وی او د پارلمان کمیټي وی خو چې په جمهوریت نظام کې کوم فورمونه دي نو هغه ته به خپل شکایتونه وړاندې کوو.
کې جمهوریت نظام می جو فورمز ہے اس کے سامنے اپنی شکایتیں پیش کریں گے.
بلخوا د مسلم لیگ نون نهال هاشمی د پاکستان له هم ټی وی سره په خبرو کې دا تورن رد کړل چې ګینه الیکشن کمیشن د دوی په ملاتړ د رای مرکزونو د ابتدایي نتیجو په فارمونو کې بدلونونه کړی. البته نو موړي زیاته کړه چې کله پاکستان تر کینسا په پیپلز پارټي عدالتونو یا الیکشن کمیشن ته شکایتونه یو سي نو دوی به جواب وایي.
جو پراپر فورم ہوتا ہے اس میں جانا
چې کوم مناسب فورم دی نو هغه ته پکار د چې حل ته ولاړ سي. محکم تحریک انصاف دغه فورمون ته تللی دی. فرض کا کدی دا غنی چټګی سوید البته پر یو بل د تورن لګول سره څنګه جوړیږي که ثبوتونه در سره وي نو ضرور تاسو دغه فورمون ته ولاړ سي.
سم ایویډنس هی مست گو.
د کراچی پونتون د جرنالیزم څنګه استاد توصیف احمد بیا د مارچ په شپږم مشالې ډوټو ویل ک پاکستان تر کینساب یا نور سیاسي ګوندونه خپل شکایتونه عدالتونو ته یو سي نو بیا به هم دغه مسله هواره نشي. د په خبره ځکه چې عدالتونه د اسټابلیشمنت سره غیظ لاندې دي او اسټابلیشمنت نه غواړي چې عمران خان په مرکز کې حکومت جوړ کړي. البته توصیف وای ښکاري داسې چې سیاسي اړې ګړې به نور هم زیات شي.
زما په خیال سیاسي بحران به برقرار وي او نور به زیاتیږي او دې سره به مالی بحران هم ډیریږي چې کوم له تیرو پنځو کلونو راهیسې معاشي او سیاسي بحران و نو هغه به له دې سره نور هم زیات شي.
بل خود پاکستان الیکشن کمیشن دا تورن رد کړی چې ګینه 15 فارم کې دوی بدلون کړی. د خبر پختونخوا د الیکشن کمیشن بیان محمد سہیل د مارچ په شپږمه مشاله ډوته ویل چې سیاسي ګوندونه دي د احتجاجونو پر ځای آئینی او قانوني لار خپل کړی.
اوس کله د چا گریوینسز دي یا د چا اعتراضات دي په خپل نتیجه باندې او کمپلین دي هغه د هغه خلاف ټریبیونل کې خپل اپیل فایل کولی شي.
په پاکستان کې د فروری په اتمه ټول ملکي انتخابات ترسره شول چې په نتیجه کې د مسلم لیگ نون په مشرۍ په مرکز کې حکومت جوړ شو. پاکستان ترک انصاف وایي چې الیکشن کمیشن د پوس په وینا د دوی خلاف د مسلم لیگ نون په ملاتړ د رای مرکزونو په ابتدایي نتیجو کې بدلون کړی. البته د پاکستان پوس په وار وار ویلي چې په سیاست کې مداخله نه کوي او د پاکستان عدالتونو هم ویلي چې به طرفه پریکړې کوي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لوستو او کتلو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
د مشال خبرونه دي. د خیبر پختونخوا په سوات سیدو شریف کې یوې ځایي خیریه غیر سرکاري ادارې د جنکو په شخصي سکول کې د غونډې پر مهال د سیمې یو شمېر هغه مېرمنې وربللې وي چې په ټولنیزه توګه کار کوي او کامیاب ژوند تېروي. د مارچ په شپږمه د غونډې ګډونوالو ښځو په خپلو څانګو کې د پرمختګ کیسې شریکې کړې او د مېرمنو په حقونو یې بحثونه وکړل. هغې غونډې ته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی او د رپورټ کې حال راکوي.
د سوات په سیدو شریف ګلګتک کې د ژوند په بیرابیرو شعبو کې کارکوونکو ښځو د ستوره کې ناست په لسګونو تر اتم نه دورسم ټولګي پورې زده کوونکو ته د ښځو د حقونو په ټولنه کې کردار او وړاندې تلو په اړه ویناګانې وکړې. د ستوره کې شریکه د منګورې شهناز بیبي وایي چې دوه کاله نه د جرمن حکومت په مرسته په هغه پروژه کې کار کوي چې د خیبر پختونخوا صوبې اتو ضلعو کې متاثر ښځو مرستو لپاره د ډیپټي کمشنر دفتر کې جدا ځای جوړ کړی. په پای کې متاثر ښځو ته قانوني مرستې او د مسلو حل کولو لپاره مشورې ورکوي. دا وایي چې د سیمه کې زیاتره خزې د خپل منلای شوي حقونو نه ناخبره دي.
د دې پروګرامونو په کار د خډیر ارنج شي او د خواتین مسایل حل کې دو سره سره د اغو حقوق او د اغو رائټس د اغو چې کم زید په معاشره کې چې اغه اغو ته مخامخ شي او اغو د خپل आवाज چتولو لایق شي چې اغو ویل شي چې موږ له اسلام هم سه حقوق راکړي دي، موږ له دارول خلافه هم سه حقوق راکړي دي، موږ له زموږ د ملک هم سه حقوق راکړي دي او په کار د چې موږ ته اغه ټول حقوق ملي.
په سوات کې د تیرو 12 کالو راهیسې په غیر دولتي ادارو کې کارکوونکي سلمان لوخوان وایي چې سوات کې په سیلابونو جنگ ځپلې سیمو کې ښځو ته مرستې ورکولو کې کار کړی. دا وایي چې د خیبر پختونخوا زیاتره سیمو ښځې د سړو لاس ته ناستې وي. د ټولنې لخوا د فشار له وجې په کور دننه هم کار نشي کولی او د پیدایښت نه ورسره فرق کېږي.
کله چې په کور کې ماشوم پیدا شي نو خلک وایي وایي لور وشوه که نه او چې زوی وشي نو ټول خلک خوشحالي سلیبریټ کړي. د دغه ځای نه زه ګورم چې لکه دا ډسکریمینیشن چې دی دا شروع شو نو دغه شان چې بیا هغه لږ شانتي لوی شي نو الک کوشش دی چې الک تخه خوراک ورکړي او جنۍ ته لږ شانتي دسې کم چې دغې اوس خو خیر لږ شان په هغې سوچ کې تبدیلي راغلې ده خو دې کې مزید د نورې تبدیلۍ او د کار کولو ضرورت دی چې موږ دسې اویرنس ورکړو دې خلکو له چې دا ڈسکریمنیشن چه دے چه دا ختم شی او لکه منګه کد ترقی په د رفتار کې مخکې تل غواړو نو منګه به دا خبرې چې دی دا به ختمو.
د ضلع سوات د ښځو ځانګړي تاڼي ایس ایچ او نیلم شوکت هم دستوري ته وینا وکړه او په قانون کې د ښځو د حقونو په اړه تفصیلي بحث وکړو. وروسته دې مشال ریډیو ته وویل چې ښځې د آبادۍ نیمې نه زیاته برخه ده خو د رواجونو له وجې دغه نیمه برخه داسې پاتې ده.
ښځې هر څه کولی شي دا خو یو غلط کانسپټ دی. زموږ په معاشره کې روان دی چې ښځې بس د کور کارونه کولی شي او نور بهر څه فیلډ ورک نشي کولی. خو زما دا خپل ایکسپیرینس دی چې ښځې د کور سره سره فیلډ ورک چې څومره ښه کار کولی شي نو بل څوک نشي کولی.
دستوري تابع کوونکی مدني پال استاد هما شاکر وای چې دغه دستوره د خزو نړیوالې ورځ 8 مارچ په مناسبت سره برخه ده او مقصد هم دغه دی چې خزه د خپل منل شي حقوقو په اړه پوه شي.
دوی نور ماشومان ته هم کم چې زمونږ یوت دی او هغه ته هم دا پیغام ورکړل چې وات کین وی ډو موږ څه کولی شو موږ څنګه مخکې لکتلی شو. او د وومن ډے بیسک مقصد دا نه چې رائټس رائټس خالی رائټس خو دا رائټس بس څنګه غواړو څه لاره ده څنګه بزو څنګه به دا ټول مسائل به حل کوو لاره کوم ده. د دې پروګرام مقصد دا و چې اغه لار موږ ښځو ته وښیو.
دستور کې د پاکستان په قانون کې او بیا په مذهب کې د ښځو منل شي حقونو باندې ویناګانې وکړه شوې او دا هم ویل شول چې د ښځو حقونو ترلاسه کول لپاره حکومتي ادارې هم شته خو زیاتره ښځې خپل حق نه ترلاسه کوي او نه د هغې لپاره کوشش کوي ځکه په ژوند کې مشکلات لري. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
او اوس هم د دې غړی اخیری ریپورت ته ورزو. د خیبر پختونخوا د لوبو ادارې له دوو غیر سرکاري تنظیمونو سره په ګډه د 400 په عبدالولي خان سپورتس کمپلیکس کې د پسرلی درې ورځنۍ میله جوړه کړې. د دې تنظیم کوونکي وایي چې په میله کې باز د کوونکي هلکان او جنکۍ لوبغاړي په بیلابیلو سیالیو کې برخه اخلي او دا راز باید د کلتوري سټالون ترڅنګ مشاعره او نور پروګرامونه هم کیږي. په دې اړه تفصیل زموږ خبريال احمد شبیر احمد جان راکوي.
دا چرسدې عبدالولي خان سپورتس کمپلیکس کې کیدونکې دغه میله کې د بیلابیلو مازورو ښکار ماشومانو نه علاوه د سکولونو، کالجونو او د پوهنتونو زده کوونکو لوبغاړي هم برخه اخلي. د دې تابع کوونکې د چرسدې ډیپټي اډیشنل کمشنر شاباس خان خټک وای غرض او مقصد یې د امن او سوکالۍ پیغام ورکول دي.
په دې کې سپورتس ایونت، کلچرل سټال، په دې کې د ماشومانو مختلف مقابلې، په دې کې شعر او شاعري او مختلف د ادبي صنفونه چې کم دي د هغه یو نمایش دی. دې کې اسپیشلی یو فری آف کاسٹ، یو پازیٹیو انٹرٹینمنٹ، یو صحت بخش ماحول کې دنه غوډه پاره مونږ یو اپورتونټی یخرا زمونږ ماشومان چې کم دي د رنگ او نسل تفریق خو اسه هم زمونږ ملک، زمونږ مذهب، زمونږ دغه کلچر ختم کړي دي. خو د نر او زنانه، د ماشوم او د ستر او د سپیشلی چې کم د مازوران دي، دغه چې کم دي بنیاد باندې کم تفریق روان دي، هغه هم ختم شي، امن پیغام دی. دایو
دغه سپرلی میله کې د مردان ضلع محمد علي چې په دوړو لاسونو مازور دي وایي چې باید سه موقع دویله بیا بیا ورکړل شي ځکه د بیلابیل مازورو ښکار کسان دیتا ډیر اړتیا لري. خوشحال خان وای چې ډیر توان او صلاحیت په پښتنو ځوانانو او هلکانو جنکو کې دی، خو موقع او اسانتیا ورته ډیر کمی وی.
عام کسان چې کوم دي دا جی په ګراس باندې گیم کوي، چمن کې یا داسې عام نورو ځینو کې، هغه ځینې جی دا گیم نه وي، خو بس هغوی خپل هغه گیم سٹارٹ کړی او کنټینیو ساتلی کنه. دې کې ډیر کسان خوښ شي، دغه زمونږ مرګي په کلاس خوښ شي، وجه سوا چې دا ځای له خراب نه وي، داسې ځای ډیر دغه پکې را دي شي، بیا چې فوم موم نه وي یا بل څه کنه. جی کې پی کې کې ماشا الله ډیر ټیلنټ جی، او داسې ډیر کوم مکمل شو دی جی، دی به ان شاء الله انټرنیشنل سطح باندې اوزي. دومره مې یقین دی چې ډیر خو خو ټیلنټ پکې دی، داسې ډیر کسان چې کوم ټیلنټ لکه بس ځای کېږي لکه سیا ټیلنټ نه پیدا ونه سي جی، وجه سره چې موقام ملونه شو ورده سرکاري سیړنه سہولت وته نشته.
دغه روزنه د سپرلی میله چې د شپږم مارچ نه تر اتم مارچ پورې دوام لري. د دې تابع کوونکي وایي چې داسې غونډې به اوس هر درې میاشتې پس د صوبې په بیلابیلو برخو کې کول شي، او ځوانانو لپاره او په خصوصي توګه د بیلابیلو مزدور ښکار وګړو لپاره به دا ډول موقع بیا بیا پیدا کول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو لتا سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.